خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا ما خمش پک بجی دی دا ازادی راڈیو دا ما خمر خبری مجلا زه رزوان مراد وړاندې کوم. د دینیم سات اخبرون تخنیکی چاره آصف حبیبی پر مخوری. د افغان حکومت چارواکی وی چې له حزب اسلامی سره د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې په چټکۍ روانې دي. د امنیت شورا هیله مندي ښیي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د دې او نورو مهمو رپورټونو جزئیات په همدې نیم ساعت کې اورئ. خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې روان میلادي کال به طالبان د افغان ځواکونو د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي، او قرغزستان له ترکیې سره د یوه مهم ترهګر په نیولو کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوی میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به یې د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویاند جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زه باور لرم چې افغان امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګر کې پیاوړي وي. طالبانو دا درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه څه چې موږ ته روښانه دي دا دي چې طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، ځکه چې ظرفیت یې ټیټ دی.
جنرال کلیفلند زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي، او د درنو تجهیزاتو له اړخه نړیوالې ټولنې ورته زیات پام کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغې شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل:
پلان البته
دغه پلان د 2018 کال له پیله د اجرا وړ دی، او هیله من یو د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص شوي ستراتیژیک هدف ترلاسه شي.
که څه هم ښاغلی غورځنګ د موضوع د محرموالي په اساس جزئیات شریک نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې د دغه پلان له مخې به په راتلونکو څلورو کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه انکشاف وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسي څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
کابلوف کوم وایرای د افغانستان په حل کړی دا او سناتور صاحبانو دا د افغانستان په مواد کې لاسوهنه ده. د روسانو متوقع دا ده چې خپل دنیایي کشمکشونه د امریکا سره خپل ترمینیټونه په افغانستان کې سرته ونه رسوي، د افغانستان د بدو حالات نه استفاده وکړي چې دا د روسانو په خیر هم نه ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخو کې مرستې وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. یاد افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکې شامل وو، د جدي میاشتې په شپږمه د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ګډون کړی وو. او سرژمه په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده. یو شمېر کابل ښاریان لارو کوڅو ته راووتل، د واورې ننداره یې وکړه او د واورې د ورېدو عکسونه یې واخیستل. له اسدی راډو خبرونه اوري. قرغزي چارواکي وایي دوی له ترکیه سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس خو پیژندل شي چې د نوي کال په شپه په استانبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او نه دیش کسانی ووشل. د قرغزستان د ملي امنیت ویاند راحت سلیمانوف اسدی راډو ته نن وویل چې قرغزي چارواکي کوشش کوي چې د هغه قرغزي پاسپورت اصليت معلوم کړي چې په ډلې زور سنوي کې عکس خپور شوی دی. برید کوونکی چې لا ترې تم دی د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې یوه نیمه بجه په استانبول کې رینا نایټ کلب ته ورننوت او په اتومات وسله یې پر او کسانو ډزې وکړې چې هغوی د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. دې کس نه دېرش کسان وژل او نه شپېته نورې ټپیان کړل. داعش ته د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دی چې په دې ډول دوی په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې انتقام واخیست. بل لور ته د ترکیې سرجاسم بنی علي یلدریم نن په انقره کې یو شمېر وکیلانو ته د داعش پر ضد عملیاتو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل:
بوګن فرات کاوکانن 130
نن د جنوري دریمه د فرات د سپر په نوم د عملیاتو 133 ورځ ده. تر ننه د داعش 1200 وسلوال ځپل شوي دي. دا شمېره د هغو کسانو په ګډون چې نیول شوي دي 1516 تنو ته رسېږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د سوریې یخي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دې ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یخي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسوي. او روسیې خبردار دی چې ایران د 9 اروپایي او آسیایي کمپنیو له سپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او ګازو په برخو کې د مزایدې له لارې پروژې پلي کولی شي. د ایران د تیلو وزارت نن وویل چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ به ډېر ژر د انرژي د استخراج او تولید اعلانونه خپاره کړي. دا هغه څه دي چې ایران یې د اټومي تړون له موافقې وروسته اوس کولی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت ویل حزب اسلامی سره د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې په چټکۍ روان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 4 کلن امنیتي پلان په عملی کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د پوځي چارو کارپوهان هم په نظرونه لري.
اردو مدرنیزی ساختن اکمال پیشرفت دی جمعی سلام و سعید و وعید داشیان تا نظر کنیم.
ننګر هر امنیتی چارواکی وایي د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان چې مشهور خلک هم پکې شامل دي د دوی لخوا نیول شوي دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي او ډیسپلین کمیټې مشران اعلان کړل.
غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منګل د افغانستان چیف سلیکټر.
او په سوریه کې د دولت وسلوال مخالفان وی د سولې خبرې نه کوي. ازادي راډیو په اف ام سل 5.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې په چټکۍ روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي یو ویندوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره د حکومت هڅې کمزورې بللې دي. له بله پلوه نړیوالې رسنۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په حواله وایي چې د هیواد د بندیزونو لسټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو هڅې ځنډولې دي. ماریا زخروا ندی ویلي چې حکومت یې ولې دا کار کړی دی او په دې ارتباط د څه ډول جزئیاتو ترلاسه کولو غوښتونکي دي، خو ویلي دي چې په مطلق ډول یې د داسې اقدام مخنیوی نه دی کړی. فرشته جلالزی په ریپورټ لري.
د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د حزب اسلامي د بندیانو یو نوملړ بچې عدلي او قضایي ادارو څېړلی او برابر کړی راتلونکي اونۍ ولسمشر ته واستول شي.
من ته دی تقریبا یو میاشت مخکې د 400 بندیانو رسمي لیست فارلی ده چې په هغې باندې زموږ عدلي او قضایي ارګانونو د هغوی په دوسیې باندې قوي کار شروع کړی ده او تر نیمایي نه زیاتې ټولې دوسیې کتلی دي. د توافقنامې د موادو سره په معیار باندې هغه دوسیې چې برابرې دي انشاءالله په راتلونکې هفته کې به په زیات تعداد باندې د توافقنامې د موادو سره سم د هغو بندیانو نوملړ اسماب جمهور رئیس او د حکومت رهبری ته وړاندې شي چې یو پاړوان باندې اقدام
له حزب اسلامي سره د حکومت موافقې پر اساس د افغانستان حکومت په ورسیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د دې ګوند د مشر نوم د بندیزونو له لسته وباسي. روسا داسې رپورټونه خپاره شو چې روسیې ځینې مسلې مطرح کړي چې شاید د بهیر ته خنډ پیښ کړي. وال ستریت جورنال رسپانی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی ماریا زخارو په حواله وویل چې د هیواد د بندیزونو له لسته د حکمتیار د نوم د لری کېدو مسله ځنډول کولې خو رسمي مخالفت نه دی کړی. د حزب اسلامي یو ویندوی حشمت الله ارشد نن لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې په ګډون د زیاتو هیوادونو ډیپلوماتانو ډاډ ورکړی چې له حکومت سره به د دوی د سولې د موافقې د موادو په عملي کېدو کې مرسته کوي. خو ښاغلی ارشد په دې ارتباط د حکومت د هڅو له سستوالي شکایت وکړ.
خلاصي زندانیان سیاسي حزب از رفع تعهدات زمینه مساعد شدن برای مهاجرین توزیع زمین و جای ای از ماده های مهم توافقنامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش میره و ما از عملکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
خو له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقه د عملي کولو د ځانګړي کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه په چټکۍ روانه دي او د موافقه د عملي کولو بهیر ته خنډ نسته. شاغلی خپلواک ویل ځینې تخنیکی مسایل شته چې د حل لپاره یې کار روان دی او د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان لغړو هیوادونو سره په دې ارتباط معلومات تبادله کوي او خبري کوي. شاغلی خپلواک هم دا سرګنده کړ چې د امنیت شورا د بندیزونو له لسه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو ته هم سیاسي موانع نشته او د دې شورا دایمي او غیر دایمي غړو ډاډ ورکړی چې پلان وخت کې به پر دې مسله رسمي بحثونه پیل کړي.
په دې اړوند ځینې توضیحات او ځینې تفصیلونه چې هغه وخت په وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او زمن ډیپلوماټیکو چینلونو په مختلفو هوادو کې او هم په ملل متحد کې زموږ دایمي استازي دغه په اړوند باندې توضیحات ورکړي دي. څه شی فرق لري؟ یو په رسمي توګه د وی پروسی مخالفت ده او یو هر مملک د مختلفو برخو کې دینو تشویشونو او توضیحات لري، توضیحات ته ضرورت لري د یو د تشویشونو درفه کولو لپاره او دینو تخنیکی توضیحات لپاره. د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالفت لري چې ټول هغه څه چې دی لري هغه ورسره د ډیپلوماټیکو چنل لري حل.
د افغانستان حکومت په سپتمبر کې د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د روغې موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس باید د حزب اسلامي بندیان له زندانونو آزاد شي او د ګلبدین حکمتیار نوم باید د امنیت شورا د بندیزونو له لستو ایستل شي. د وال ستریټ جورنال په حواله کچیر د شاغلی حکمتیار نوم له دې لستو نه ایستل شي نو د هغه د توقيف امکان شته او له مخالفو ډلو سره د سولې لپاره د حکومت د هڅو د ناکامۍ سبب ګرځېدلای شي. د یشمیر څارونکو په باور له حزب اسلامي سره د سولې د دې موافقې عملي کېدل شای په افغانستان کې د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو اساس کېږي.
و امر دل چې افغان حکومت وی له حزب اسلامي سره د موافقې د عملي کېدو لپاره هڅه په چټکۍ روان دي. خدا د حزب یو ویان بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅه په چټکۍ سره پرمخ نه وړي. د افغانستان د امنیت شورا هیله مندي ښیي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند تواب غورزنګ وویل له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله د دې پلان جزئیات شریک نه کړل خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې ورو.
د څلور کلن امنیتي پلان له مخې امنیتی لومړیتوبونه ته په کتو به افغان امنیتی سواکونه ښه پرمختګ او انکشاف وکړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د سه شنبه پورسته دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د دغه څلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتی سواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو او وسایطو له پلوه به هم دغه سواکونه ښه پرمختګ وکړي. ښاغلی غورزنګ هیله ښیي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به ټاکل شوی هدفونه ترلاسه شي.
دی پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا
دغه پلان د 2013 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هیله من یم چې دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتي او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
ښاغلی غورزنګ همدارنګ وویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورزنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځانګړې امنیتي پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه پورس په یوه ناسته کې څلور کلن امنیتي پلان تایید کړ. خو پوښتنه اوس دا ده چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانېږي چې دغه څلور کلن پلان عملي کړي؟ د پوزي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتی ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سره لدی چې د دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغېړي ونه شي.
پلانونه حتمي دي، یو مملکت به حتمي جوړي، خو څه ځای کې دا طویل المدت دي، دا طویل المدت چې د څلور کالو دپاره جوړېږي دا دکتوري نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغه پلانو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، پیشرفت دوی ته نوي سلام، نوي وسایل، نوي قواوي دا شیان په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي، خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ننګرهار امنیتي ځواکونو 15 تنه دولت وسلوال مخالفان ژوندي نیولي او 6 تنه د دولت وسلوال مخالفان بیا د سولې له پروسې سره اوسې شوي دي. چارواکي وایي په نیول شو کې هغه کس هم شامل دی چې د طالبانو لپاره به له خلکو نه د عشر په نوم په زوره پیسې راټولولې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د آزادی رادیو د خبریال شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي. د ولایت وینا ته ولاخو ګینه وایي په نیول شوو کسانو کې 3 تنه منخخونکي وو او 2 تنه په بټیکوټ ولسوالۍ کې نیول شوي چې یو هم د سید جلال په نوم کس دی چې د بده طالبانو لپاره له خلکو نه د اوشر په نوم پیسې راټولولې.
ملي امنیت 3 کسان چې دوی منخخونکي ول په یو ټوډول موټر کې سپارول د اوسایلو الټو او همدارنګه توپانچو سره یو ځای نیول شوی دی چې اوس مهال ترنور چرن لاندې دي. همدارز ملي امنیت منصوبینو په بچکوټ ولسوالۍ کې هغه وسلوال طالب چې محمد جلال نومیږي چې د اوشر او زکات په نومي پیسې راټولولې او لدغه لارې څخه په د ننګرهار په ګډ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان تقویه کول او لامل تخریبي کړنې ترسره کولې. هغه ژوندی نیول د سره یو بل ملګری الیاس محمد هم د دواړو ژوندی نیول شوی.
اتاوله خوګیانه وای په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو شپکسي ډله چې په خوګیانو په چراغام او چپرهار ولسوالیو کې د دولت ضد کړنې ته سره کولې د سولې پروسې سره یوځای شوې دي.
شپکتنه د امام جان په مشرۍ باندې وسلوال طالبان چې دوی په پچراګام ولسوالۍ، خوګیانو، چپرهار ولسوالۍ کې تخریبي کړنې په خاطر سره کولې. په ځینو مهمو برخو کې هم دوی خپلې طرفونه کړې دي، په کې هم لاس ترلوده. دوی خوشبختانه له وسلوال فعالیت څخه لاس واخیسته او د سولې روان بهیر سره یوځای شول. دوی له ځان سره درنې سپکې وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته سپارلې دي.
د ولایتي چارواکو په خبره تر اوسه شاوخوا زر تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له آزادي رادیو نه. برنامه چشمانداز آینده افغانستان چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په مقصد په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا تمویلېږي. د سه شنبې په ورځ د 300 زده کوونکو په فارغېدو سره پای ته ورسید. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوی هم ده دغه پروګرام وستای او د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د علاءالدین د روزنتون ماشومان چې دغه پروګرام یې پای ته ورسوه او اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي، له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د زده کړو ښې زمینې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
All of this is very important for improvement of the students.
So as you mentioned, we have some memory.
دغون جونیو هلکان چې دوه کال وړاندې په انګلیسي ژبه هیڅ نه پوهېدل، اوس د امریکا د متحده ایالاتو په انګلیسي ژبه روانه خبرې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریا خیل چې د ولسی جرګې لخوا سل به اعتماد شوه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دغه جنو او حلقانو د فراغت په مراسمو کې د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي.
افغانستان مملکت است که هم غریب است و هم غنی.
دیو بیل افغانستان یو هیواد دی چې هم غریب دی او هم شتمن. سلور لسیز جنگ د بیوزلی لامل دی، خو په سلو که شپیت زوانان شتمنی ده. ډیر هیوادونه دغه شتمنی نه لري او له بیوزلی سره مخ دی. مېرمن وریاخیل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د روزنتونونو ستونزې په ګوته کړې او واورولو ته د ځان ور رسولو ډاډ ورکړ. دیو بیل د کابل د بیلابیلو روزنتونونو شاوخوا 300 ماشومانو د برنامه چشمانداز آینده افغانستان څخه چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په خاطر د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي ګټه اخیستې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ وایي چې په دغه روزنیزه دوره کې شاوخوا 10 د کوونکي د ښوونکو په توګه روزل شوي او کولای شي چې نور وروزي. په ورته وخت کې ځینې ماشومان چې دغه پروګرام لګټو برخمن شوي د امریکا له سفارت مننه کوي او ترې غواړي چې دغه پروګرام د ټولو روزنتونونو زده کوونکو ته پیل کړي. آتیه صدف ناصری او حسیبه اکبری وای
همه با هم یقین داریم و میدانیم که هر قدمی که برای آموزش اولاد افغان برداشته شود قدم نیک مفید و ارزشمند است.
استم کولی چې تاسو ته بیان وکړم د اهمیت څخه ځکه چې موږ تاسو په ټول ارزو کې په تبابت کې معلمي کې په ټول شیانو کې کولی شو چې انګلیسي څخه زده کړه وکړو او هغه ډېره ګټوره دی انسان ته.
د دغه پروګرام ځینې زده کوونکي چې د هند او ترکیه د سفارتونو لخوا د زده کړو په خاطر بهر ته استول شوي وو له حکومت غواړي چې د زده کړو ښې زمینې د ورته برابرې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بې سرپرسته ماشومانو د روزلو لپاره په هیواد کې دوه ودانۍ جوړوي چې د دوی د روزلو لپاره به کافي ځای او امکانات ولري.
تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي او ډسپلین کمیټې مشران اعلان کړل. د کرکټ بورډ ادارې مشر د سه شنبې په ورځ د دغو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندلو پر مهال د دواړو کمیټو په خپلواکۍ ټینګار وکړ او وویل چې د یادو کمیټو مشران باید په پوره خپلواکۍ سره خپل چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د دواړو کمیټو مشرانو ژمنه وکړه چې د ولس د غوښتنو سره سم به کار کوي او په دې برخه کې به چاته د شکایت موقع هم نه ورکوي. سبا اون کاکړ په رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر په خپل تازه اقدام کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی نوروز منګل د لوبغاړو د غوراوي او هستیګل عابد د ډسپلین کمیټې د مشر په توګه اعلان کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال د سه‌شنبې په ورځ د دوو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندنې پر مهال وویل چې دواړه کمیټې به په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. ښاغلی مشال وویل چې ښاغلی نوروز منګل یو تجربه لرونکی لوبغاړی دی او د ده له تجربو څخه باید کار واخستل شي.
د دې لپاره چې موږ کرکټ بورډ د دې تجربو نه د دې وړتیاو نه او د دې مهارتونو سالمه استفاده کړې وي او دای مو د کرکټ په ډګر کې ځان سره نږدې ساتلې. غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منګل د افغانستان چیف سلیکټر.
د کرکټ د غوراوي کمیټې دوه نور غړي عبدالولي امین او احمد شاه سلیمان خیل وټاکل شو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی مشر نوروز منګل ویل هڅه به مې دا وي چې چاته د شکایت موقع ورنکړم او د یو ښه او غوره ټیم په جوړولو کې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې وکړم.
داسې ټیم جوړو چې نه به لوبغاړو ته کوم شکایت وي نه به انشاءالله هیوادوال ته کوم داسې موقع په لاس ورځي چې هغوی شکایت وکړي. یو ښه پلان به جوړو او چې وکولی شو چې روان کوم میچونه دي او ډېر اساس او ډېر داسې میچونه چې هېڅ رس نه شو اخیستلی د 2009 ورلډ کپ دپاره همدغسې د ټیسټ کوم هغه چې روانې لوبې روانې هغې دپاره موږ کوشش کوو چې یو ښه معیاري ټیم جوړ کړو.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د ملي ټیم منیجر دولت احمد زی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډسپلین کمیټې نوی مشر هستیګل عابد هم ژمنه وکړه چې خپل دنده به په ښه ډول ترسره او چاته به د شکایت موقع ورنکړي. ښاغلی عاطف مشال د ولسمشر لخوا د کرکټ بورډ د نوی مشر له ټاکل کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کرکټ بورډ په اداره کې به اصلاحات راولي او د لوبغاړو د غوراوي یو مسلکي او خپلواکه کمیټه به جوړوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند لپاره دوه مرستيال والیان ټاکل شوی دی. دا چې د هلمند دولت لپاره د دوه مرستيالانو ته څه اړتیا وه او د دې ټاکنې هدف څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس تایید هلمند له والی حیات الله حیات سره خبرې کړې دي.
ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري د هغه ولایتونو لپاره چې هغه نه عام نه دي، او په دې کې یو هم د نامنترینو ولایتونو نه هلمند ده. د هغه ځانګړې پاملرنې په اساس باندې رئیس جمهور ژمنه کړې چې د هلمند لپاره د یوه مرستیال دوه معاونین ورکړي، او د دې تر شا لویه موخه دا ده تر څو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسائل اداري مالی او هغه ټولنیز او اجتماعي مسائل چې هغه په ولایت پورې مربوط وي هغه مخ په وړاندې وویل شي، او والی کافي وخت ولري تر څو په نظامي مسایلو او همدارنګه په نورو ستراتیژیکو مسایلو باندې غور وکړي او هغې ته لاسرسی ولري څنګه چې لازمه ده.
څه به کوي دا معاونین، دنده به یې څه وي، او فکر کوي د قوانینو له مخې ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه دوی بودیجې ته اړتیا لري، صلاحیتونه دي، دفترونه دي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم تاسو معلومه ده چې که د تشکیل موضوع ده که د بودیجې ده، هغه ټول د ولسمشر د صلاحیتونو نه ده، او دا باید دا موضوع موږ بلې خواته وینسو. دا زه فکر کوم د هلمند په ولسونو باندې یو پیرزوینه ده، د یو نه دو معاونین به د ولایت په کچه د خلکو ستونزو او نورو ته خاصه رسیدګي او په خپل وخت سره وکولی شي، او همدارنګه به والی ته دا فرصت په لاس ورکول شي تر څو په لویو ستراتیژیکو مسایلو باندې تمرکز وکړي.
والیانو ته ویل کیږي ډېر صلاحیت ورکول شوی دی، یو شمېر صلاحیتونه ور اضافه شوي دي لکه د هلمند والی او د روزګان والی، دا څه ډول صلاحیتونه وه چې اضافه سوه
په دې وروستیو کې؟ د هلمند او روزګان لپاره ځانګړي فیصله یو سهولت چې والیانو ته ورکول شو هغه دا ده چې دوی کولی شي په آزاد لاس سره هغه استعدادونه چې د ولایت په کچه دي په ادارو کې عدلونو بدلون راولي، د سی بي آر د پروسې نه مستثنا، او هغه لیست د ولسمشر سره شریک اړوند وزارتو سره، او دغه عدلون بدلون په ادارو کې تطبیق تر څو وکولی شو ولس ته د ښه خدمت جوګه شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وایي د اوربن په اړه مذاکرات به ودروي. دغه اوربن د 2014 کال د دسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړتوب نافذ شو. ویل کېږي له اوربن سره په تیرو څو ورځو کې دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې ځینې نښتې شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د آزادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ لري.
د سوریه د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لاډیرو سیمو د نیولو لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولی سي د سولې خبرو پیلېدو ته زیان ورسوي. په هغه اعلامیه کې چې د حکومت مخالفینو له لوري خپره شوی راغلي چې د ایران په ملاتړ د سوریه رژیم ته وفادار ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د پرمختګ په هدف اقداماتو سره د سولې خبرو ته زیان رسولی دی. د رژیم د مخالفینو په خبره حکومتي ځواکونو او پلویانو یې د مخالفینو په سیمو کې پر راکټي بریدونو سره له اوربان څخه سرغړونه کړې ده. په ایلمی کې دا خبره هم سوي چې د حکومتي ځواکونو بریدونه د سوریه په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو کسانو ژوند ګواښي. بلخوا د سوریه رژیم بیا په دمشق او حلب کې د حکومت مخالفینو لخوا د بریدونو خبره کوي. روسیې او ترکیې د دسمبر پر 10 نیټه د اوربان له نافذېدو سره د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سولې پر خبرو کار پیل کړ. تمه کېږي د جنوري میاشتې په اوږدو کې د سوریې د سولې خبرې په آستانا کې وسی، خو د سوریې سیاسي څېړونکي د اوربان په اړه ډېر باور نه لري. یو له دغو کارپوهانو محمد العمری دی چې وایي د رژیم مخالفین په خپل منځ کې د اوربان توافق د منلو لپاره په څو ډلو ویشل شوي دي.
هو حصل عدد من الاسباب، اولا هذا الاتفاق ليس شموليا بمعنى
دوی ته اوربان توافق ماتیدون کیدی. لمړی دا چې په لوړ سطحه پر اوربان توافق ونسو، مخالفینو په مرکزی او شمالي برخو کې توافق کړي، خو هغه کسان چې په جنوب کې دي دا توافق نه مني. ویل سو چې د اوربان لڅارنی او یو داسې میکانیزم سره همغږه نه و چې د دې توافق د ماتیدو مخه ونیسي او یادي د دې ډول هڅو په وړاندې اقدام وکړي.
اي خرق او الرد على هذا الخرق
بلخوا په سوریه کې یو بل سیاسي تحلیلګر معزن بلال وایي ترکیه باید د سوریه حکومت رژیم مخالفینو په لیکو کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
اتفاقیات سابقه لوقف اطلاق النار كانت تخرق
دوی وایي دا ځل د تیر په مقایسه اوربان ډیر په کنټرول کې وو. تر دې وړاندې څو ځلې اوربان مات شوی دی ځکه د وسلوالو ځواکونو سم کنټرول نه کېده. ترکیه به د توافق د یوه اړخ په توګه پر مخالفینو مستقیم نفوذ ولري. د سوریه حکومت وایي د اوربان تر پیل وروسته وسلوالو تر ډیره د اوبو ذخایر په نښه کړي چې په نتیجه کې د څښلو اوبه ککړې او حتی زهرجنې شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دسمبر له 28 را په دې خوا په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، زموږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب. ماندنه باشین. سلام و به مجله خبری ساعت 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این نیم ساعت: رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام های آنده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی اند و حزب اسلامی می خواهد از بند رها شوند. از تجمعی اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران هم به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه برای افغانستان را مداخله در امور این کشور خوانده است. شورای امنیت ملی افغانستان از اقدامات و اهداف استراتژیک سخن میگوید و تلاش ها برای ردیابی حمله کننده استانبول شدت یافتند. تفصیل خبرها. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در سال جاری میلادی علیه مخالفین ماسلح دولت نیرومندتر وارد میدان نبرد خواهند شد. چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی، هرچند از شدت یافتن جنگ در سال روان میلادی در این کشور سخن میزند، اما میگوید طالبان در مقایسه با سالهای گذشته ضعیف شدند.
یقین داریم که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر و قویتر وارد میدان نبرد خواهند شد. طالبان این درک را نکردند که جنگ راه حل نیست و موضوعی که بر ما واضح است این است که طالبان برنده جنگ نخواهند بود، چون ظرفیتشان پایین است.
کلیولند همچنان گفت نیروهای امنیتی در سال جاری بیشتر از گذشته مورد توجه جامعه جهانی قرار دارند. رئیس مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، را مداخله در امور افغانستان خوانده است. فضل عادی ماسلمیار امروز در نشست عمومی مشران و جرگه خواست تا نباید با استفاده از وضعیت بد افغانستان جنگ نیابتی با آمریکا را در این کشور روسیه به پیش ببرد.
کابلوف کوم وایران د افغانستان په حمله کړی دا او سناتور صاحبانو د افغانستان په مواد کې لاس وهنه ده.
وی میگوید کابولوف سخنانی را که در پیوند با افغانستان مطرح کرده است مداخله آشکار در امور افغانستان است. از دوستان ما انتظار ما این است که در تنش‌هایشان با آمریکا از اوضاع بد افغانستان استفاده نکنند و این به خیر آنها نیست. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید تمام مجاهدین پاک نبوده و برخی از آنان کارهایی را در گذشته انجام دادند که تا حال اثرات آن باقی مانده است. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، این مسئله را امروز در مراسم یادبود از 23 سال روز کشته شدن جنرال مومن اندرابی در کابل ابراز داشت.
کل مجاهدین سفید نبودن، کل مجاهدین با دیانت نبودن که ما پسانا دیدیم که چی جفاهای زیر نام از این که حتما این قشر قشر خادم است صورت گرفت و ما جنجالهای از او دوره را تا امروز هم میکشیم.
سال افزود فروپاشی اردوی سابق افغانستان در آن زمان هم کار درست نبود و آن را نیز نمیتوان جبران کرد. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری می کند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. تواب خورسنگ سخنگوی این شورا:
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا قرار می گیرد. امیدوار هستیم که با تدبیر سیمی پلان هدفهای امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده هدفهای استراتژیک دفاعی و امنیتی که تشخیص شده برآورده بشه.
و خبر آخر داخلی که نخستین ریزش برف در کابل با استقبال گرم پایتخت نشینان همراه شده است. در چند ماه گذشته با افزایش آلودگی که هوا، مردم در انتظار ریزش باران و برف بودند. مقامات قرقزستان میگویند در همکاری با مقامات ترکیه تحقیقات میکنند تا هویت یک مظنون احتمالی حمله اخیر در استانبول را مشخص سازند. در این حمله که در نخستین ساعات سال نو بر یک کلب شبانه در استانبول رخ داد، 39 تن کشته شدند. این همه در حال است که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز در انقره به شماری از وکلا در مورد عملیات علیه داعش که مسئول حمله روز سال نو دانسته می شود معلومات داد و گفت:
بگن فرات کالکانن 130
وی میگوید امروز 3 جنوری 133 روز عملیات ماسما با سپر فرات است. تا امروز 1270 جنگجوی داعش سرکوب شدند. این رقم با شمار آنهایی که دستگیر شدند به 1561 تن میرسد. این بیانات صدر اعظم ترکیه در حالی ایراد شده است که تلاش های جدی برای ردیابی حمله کننده روز سال نو در استانبول ادامه دارد. در اثر حمله‌ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند. مقامات گفتند 4 مرد مسلح واسکت‌های انتحاری به تن داشتند. نو وقت دیروز مرکز پلیس را در ولسوالی متوکل در سمارا هدف قرار داده و کنترل این مرکز را به دست گرفتند. در ختم درگیری مسلحانه چند ساعته که تا صبح وقت امروز دوام کرد، هر 4 حمله کننده از پا درآمدند. 3 پلیس به شمول یک دگرمن در این زده خورد کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر که ایران لست نام‌های 29 شرکت اروپایی با آسیایی را منتشر کرده است که حکومت به آنها اجازه داده است در پروژه‌های انکشافی ایران غنی از انرژی دخیل کردند. در شرکت‌های اروپایی که شامل این لستند، شرکت انگلو-هالندی شل، توتال فرانسه و گازپروم روسیه شاملند. شرکت‌های آسیایی شامل در این لست عبارتند از CNPC و سینوپک انترنت نشنل چین، میتسوبیشی ژاپن و پتروناس مالزیا. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن عده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی هستند.
رسوم که هفته که به خضیت تعداد بنده به حقوق بندیان و نملر جلت مب جمهور رئیس
همچنان صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به اعتراض زدند.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بیتفاوتی میبینیم.
همچنان از تجمع اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران هم به شما به تفصیل خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن 10 اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی‌اند و حزب اسلامی خواهان رهایی آنها است. رهایی این زندانیان بخشی از توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است. با امضای این توافقنامه حزب اسلامی برای نخستین بار از مبارزه مسلحانه با حکومت افغانستان رسما دست کشید، هرچند نارضایتی این حزب از حکومت هنوز پابرجاست. در گزارش امید مرزبان میشنویم که چرا حزب اسلامی از کند بودن پروسه عملی شدن توافقنامه صلح شکایت دارد و ناراضی است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواستار رهایی 488 عضوش از زندان‌های افغانستان شده است. رهایی اعضای حزب اسلامی از زندان‌های افغانستان بخش عمده‌ای از موافقتنامه صلح است که در ماه سپتامبر میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان ظاهراً بازنگری دوسیه‌های اکثریت این زندانیان را نهایی کرده و فهرست نام‌های آنان هفته آینده بر رئیس جمهور سپرده می‌شود. محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید رئیس جمهور اشرف غنی سپس درباره رهایی این زندانیان تصمیم خواهد گرفت.
برای ما حدود یک ماه پیش فهرست نام‌های 488 زندانی رسید. ارگان‌های عدلی و قضایی ما کار جدی را بالای دوسیه‌های آنان آغاز کرده است. بیش از نیم این دوسیه‌ها بررسی شدند. نام‌های آنانی که دوسیه‌هایشان با موافقتنامه صلح همخوانی دارد، هفته آینده بر رئیس جمهور و رهبری حکومت فرستاده می‌شود تا آنها در مورد اقدام کنند.
بخش دیگری از موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد است. کابل این تقاضا را قبلا به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است، اما گزارش‌ها می‌رسانند که یکی از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد خیلی‌ها مایل به تصویب این تقاضا نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش به نقل از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌نویسد مسکو هرچند رسما با این تقاضا مخالفت نکرده، اما پروسه بیرون ساختن اسم حکمتیار از فهرست تحریم‌های سازمان ملل را به تأخیر انداخته است. تأخیر در این پروسه ظاهراً سبب نگرانی و نارضایتی اعضای حزب اسلامی نیز شده است. حشمت الله ارشد، یک سخنگوی این حزب، امروز در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا کرد که حکومت افغانستان در این قسمت آهسته عمل کرده.
خلاصی زندانیان سیاسی حزب از رفع تحقیرات زمینه مساعد شدن برای مهاجرین توزیع زمین و جای ای از ماده های مهم توافقنامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش می ره و ما از عمل کرده دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
اما این نارضایتی حزب اسلامی برای محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی چندان پذیرفتنی نیست. خپلواک که مشاور رئیس جمهور افغانستان نیز است، به رادیو آزادی گفت کار بالای عملی شدن موافقتنامه صلح با سرعت به پیش می رود. آقای خپلواک افزود که در نهادهای بین‌المللی و دیپلماتیک نیز در این خصوص مانع خاصی وجود ندارد.
در بعضی موارد نگرانی وجود داشت، اما وزارت خارجه افغانستان، مراجع دیپلماتیک ما در کشورهای مختلف و نماینده دائمی ما در سازمان ملل متحد به این نگرانی ها پاسخ دادند. با پایان رخصتی های کریسمس و آغاز کار دوباره شورای امنیت سازمان ملل متحد انشاءالله در این زمینه شاهد پیشرفت خوب خواهیم بود. ما 100% اطمینان داریم که ممانعتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
درباره توافق صلح با گلبدین حکمتیار، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم نوشته است در صورت عملی نشدن این توافقنامه ممکن است دیگر تلاش‌های حکومت برای صلح با مخالفانش نیز ناکام شود، در حالی که به باور بعضی‌ها عملی شدن این توافقنامه شاید راه را برای گفتگوهای صلح با دیگر جناح‌های درگیر با حکومت افغانستان تا حد هموار سازد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بخونید، azadiradio.com. موضوع مهم دیگر این است که یک عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که گفتگوهای عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با ارگ ریاست جمهوری به ابتکار خودش است و یک اقدام تکتیکی است تا یک حرکت استراتژیک. سال محمد ریگستانی به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها با حزب جمعیت ارتباط ندارد. اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها با توافق و مشوره با شورای رهبری جمعیت اسلامی انجام شده و یک اقدام شخصی از سوی آقای نور نیست. احمد هنایش با آقای ریگستانی تلفنی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آقای عطا با ارگ از چه آدرس مذاکره می کند؟
فکر شخصی خود استاد است که خواست مذاکره کنه. یعنی ما ربطی که با جمعیت می دن با جمعیت خود هم ارتباط نداره.
برداشتایی است در این جریان سیاسی که گویا درز یا ای شگاف در بین کسایی که به محوریت دکتر عبدالله جریان سیاسی شکل گرفت و آمدن توافق تقسیم قدرت صورت گرفت، اینی مسائل فکر میکنن که میره شگاف به وجود میره. حالا آوازهای مطبوعاتی است که یادرس را که در محوریت دکتر عبدالله شکل گرفت حال تضعیف میشه.
به شکل نیست که استادتا از او جمعی که حال بود کمی فاصله میگیره و با ابتکار شخصی خودش میخواه نقشی در حکومت داشته باشه، یک شکل نیست. اما موضوع ابتکار شخصی خودش هست. ما نقطه دیگه با جمعیت ایش ربطی ندارم. خودم از شورای رهبری جمعیت هستم. به ما را جمعیت هیچ جلسه نگرفته، به این مذاکرات ایش دخیل هم نیست. البته بله، از او جمعی که هست و از جریانی که هست کمی فاصله میگیره، یک شکل نیست.
اگر ما بالفرض بگیریم که ابتکار شخصی آقای عطا می باشه، فکر میکنین که ارگ ریاست جمهوری با این دلچسپی که حالا خیلی از او برابرداری های سیاسی کلان نشان میده، فکر میکنین که با این دید چطور ممکن است که یک فرد سیاسی را با این قدر به اصطلاح دایره کلان مذاکره مطرح میکنه ارگ ریاست جمهوری افغانستان؟
خب مذاکرات ارگ به خاطر تفرقه اندازی در اساس ما یک تازگی نداره. ما تنها مذاکرات با استاد عطا نیست، با کسای زیاد رابطه دارن و ملاقات کردن و پیشنهادهای وسواس انگیز میکنن با آقای سخت نشان میتن. اما داخل کسای دیگه تا وسوسه نشده کدام هدف بزرگ که به خاطر رفع مشکلات کشور باشه وجود نداره. مشکلات اصلی فعلا وضع امنیتی است و وضع اقتصادی است. به نظر من به اون مشکلات اصلی که کشور ما داره به کلان کمک نمیکنه.
خب آقای ریستانی، بعضی برداشت‌های دیگه هم از اقتداد یک روح موضوع رو یک بخش شده که چیز فکر میکنن، میگن اگر او به قول شما اگر دقیق هم باشه که اگر استاد عطا از به ابتکار شخصی خودش به قول شما و از آدرس به اصطلاح جمعیت نرفته باشه، یک به عنوان یک فرد سیاسی خواسته معامله بکنه، بیشتر بر خود استاد عطا را برداشتایی است که گران تمام میشه. چرا استاد عطا را تجرید میکنه و در معاملات گذشته هم نشان داده که ارگ نشینا باز وفادار نبودن؟ فکر میکنید که استاد عطا را بیشتر به خودش داینده تاوان میرسونه؟
به نظر من نیست که ما تصور کنیم که دیگه استاد از دوریان کاملا جدا شده و یک شخص خودش به تنهایی کسی دیگر میچنین نیست. این به یک اجتهاد سیاسی شد برای که یک نفر فکر میتونه که از این طریق میشه برای مردم یک نقش بیشتر قائل شد.
خب او دادن امتیازاتی را که ارگ ریاست جمهوری مطرح شده که برای استاد عطا وعده کرده گفته میشه که یک حد بسیار بلند است. دیگه موضوعی که یک تعداد شما در جریان هستین که یک تعداد بعد از یک مرحله که دکتر عبدالله تصمیم گیری در بخش تشکیل کابینه و اینا از قول یک تعداد کوتاه آمد و توافق 50-50 را نتانست عملی بکنه، نگرانی‌ها به وجود آمد که نزدیکترین شخصیت های سیاسی مثل آقای محمدی، مثل آقای قانونی، اینا از کنار دکتر عبدالله به دور شدن.
پیدا کنه، موقف خیلی تر پیدا کنه که به ثبات سیاسی کشور کمک کنه. طبعا ما خوشحال میشیم در استاد عطا عضوی خانواده جهاد است. یک شخص موفق است، به ثبات داره. موفقیت از موفقیت ماست.
خب آقای ریگستانی، دید شما چی است که اون نگرانی هایی که شکل گرفته یک شگاف نباشه که بیشتر کلان شده برای یک به اصطلاح رخنه باز نشه، بیشتر ادامه پیدا نکند؟ فقط کوتاه فشرده گفتگوی ما شما به نتیجه برسیم که برداشت شما آیا یا دیگه کسایی که در این مورد نگرانی دارن آیا موجه است که یک شگاف بوده میتونه؟
نگرانی کسایی که میبینن استادتا خودش به تنهایی با حکومت مذاکره میکنن، نگرانیشان بجای است. اما ما میرم میفهمیم که استاد عطا به جریان تعلق داره که بدون از او بیات سیاسی خود ادامه دادن نمیتونن. من ایره یک حرکت تاکتیکی میدانم تا استراتژیک بنان از نظر استراتژیک کدام تغییر نمودن و به یک کشتی سوار هستم و به یک سرنش وابسته است.
گفتگویی بود با صالح محمد ریگستانی. گزارش از ما، قضاوت از شما. مسئولان امنیتی میگویند که حملات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه شورشیان در فصل زمستان همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیات این را در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
مسئولان امنیتی افغان میگویند که فشارها بالای مخالفان مسلح دولت را در زمستان نیز مانند فصل جنگی بهار ادامه میدهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری مشترک با معاون سخنگوی وزارت دفاع به روز سه‌شنبه گفت که در عملیات شفق هدف اساسی از بین بردن هسته‌های شورشیان و افراد کلیدیشان بوده است. به گفته وی این عملیات‌ها موفق بوده و اهداف تعیین شده از سوی آنان به دست آمده است.
هدف اساسی ایست که برای دشمن فشار وارد شود، دشمن قدرت تحرک و قدرت مانور در تابستان سال آینده نداشته باشد و در ساعاتی که اینا حضور دارند، در ساعاتی که فعالیت دارند، از این ساعات اینا دور شوند. عملیات ها و نتیجه عملیات ها تا به حال بسیار خوب است. اهداف را تعیین کرده بودیم، نتایجی را به دست آوردیم.
عملیات شفق از آغاز سال روان آغاز شد و بخش زمستانی آن در اول قوس آغاز و به گفته مسئولان امنیتی تا آخر سال ادامه می‌یابد. همساله در افغانستان در فصل زمستان عملیات‌ها کاهش می‌یابد، اما امسال مسئولان امنیتی افغانستان می‌گویند اقدامات نظامی علیه شورشیان بیشتر خواهد بود. پیش از این ولسی جرگ از ارگان‌های امنیتی و دفاعی این کشور خواسته تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی را با دقت کامل صورت بخشند. به گفته کارشناسان افغان، زمستان فصل خوب برای هدف قرار دادن شورشیان است، اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که در این فصل شورشیان به مراکز اصلیشان در بیرون از این کشور برمی‌گردند و در تلاش جمع‌آوری کمک می باشند. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین نشست خبری گفت که 21 عملیات در 18 ولایت این کشور در پلان است. آقای راتمنش سال آینده را از نظر امنیتی سال بهتر پیش بینی می کند.
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاگاندا دارند، اینها باید از بین برده شود و همین عملیات شفق دو و منظور ازی در زمستان امسال ادامه پیدا خواهد کرد و سال آینده را ما پیش بینی میکنیم که سال بهتر در وجود همیتور آمادگی ها و تحولات منطقی و جهان خواهد کرد.
در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نفوذ مخالفان مسلح در درون حکومت سبب ناکامی پلان های نیروهای امنیتی افغان شده است. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان گفت این مسئله باعث شده تا پیش از تطبیق برنامه های ارگان های امنیتی مخالفان مسلح حکومت از آن آگاهی حاصل کنند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. نیروهای سرحدی تاجیکستان به تازگی گفتند که در مورد ادعای یک مقام سابق حکومت افغانستان تحقیق میکنند که گفته طالبان مسلح سلاح‌های ثقیلشان را برای ترمیم به تاجیکستان انتقال میدهند. به گفته یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان، محمد عمر صافی، والی پیشین کندوز، ادعا کرده بود که انجینیران روسی اسلحه ثقیل طالبان را ترمیم میکنند. فرشته جلالزای در این مورد با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که در این مورد معلومات این وزارت چیست؟
ما ایره از رسانه ها شنیدین، ولی ما برای شما ایتر بگم که تمام راه های عبور مرور که از پل میگذره پیش خود ماست، پیش هیچ کسی نیست و دریا عموما آب داره و در این دریا ایتور نیست که کشتی های باشه که وسایط را انتقال بده. ما این را فکر میکنم که فقط در حد رسانه ای باشه، ولی اساسا ممکن است که تروریست ها در این طرف و اون طرف یگان ارتباطات داشته باشند. آنچه میدانید در همه جا تروریست ها از بعضی مرزها به شکل قاچاقی عبور و مرور میکنند، اما به این شکل که اونا وسایط را انتقال بدن طرف تاجیکستان هیچ امکان نداره. و در این زمان ما برای شما ایره بگویم که دولت تاجیکستان امروز اعلان کرد که این طوری یک مسئله را ما شنیدین، ما در مورد از این تحقیقات میکنین و باز ارائه معلومات را به رسانه ها همگام ادامه خواهیم داد.
پس چرا والی سابق کندوز محمد عمر صافی گفته که طالبان سلاحی را که در جنگ از اردوی ملی میگیرن برای ترمیم به تاجیکستان میفرستن و ای گفته که از دو سال به این سو ای کار جریان داره؟
من فکر میکنم که ای والی صاحب اگر کدام شواهدی داره باید شواهد خود ارائه بکنه، ولی در غیر آن ما اینطور یک مطلب را با موجودیت یک دریای بزرگی بین تاجیکستان و افغانستان نمیتونم تایید بکنم.
حکومت تاجیکستان به شما تماس گرفتن؟
حکومت تاجیکستان اعلام داشته که ما این موضوع را تحقیقات میکنین که ببینین تا چی اندازه این مسائل تبلیغاتی است و یایی که حقایق به چی شکل است و بعدا پورا به رسانه ها ارائه خواهند کرد.
گفتگوی تلفنی شنیدید با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اکنون بشنویم که صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان به حکومت هشدار دادند در صورتی که عاملان این قضایا را شناسایی و گرفتار نکند دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. این که مقامات محل چی میگویند، اما اینها در گزارش که شاپور صابر از هرات تهیه کرده و فرستاده.
صدای اعتراض صدها باشنده هراتی در مقابل ساختمان ولایت هرات. این افراد از دولت افغانستان خواهان شناسایی و بازداشت عاملان حملات انفجاری در مساجد ولایت هرات هستند. جعفر توکلی، یک از علمای اهل تشیع در هرات، حکومت را متهم به سرانگاری در این گونه قضایا می کند. آقای توکلی هشدار می دهد در صورتی که حکومت به خواستایشان توجه نکند دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بیتفاوتی میبینیم. اینها مسئولیت خود رو به صورت اساسی انجام نمیدن. همیشه به ما حرفای سیاسی، دروغهای سیاسی و ما تحویل میدن به مردم که ما داریم پیگیری میکنیم، ولی ما هیچ گونه پیگیری جدی از اینها ندیدیم تا حالا.
در دو ماه اخیر حمله به مساجد شیعیان در ولایت هرات نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. شماره از باشندگان ولایت هرات میگن عاملان این رویداد میخواهند از این طریق اختلافات میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت را دامن بزنند. اما احمد علی جبرائیلی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه، میگوید این حوادث نمیتواند اتحاد مردم را تضعیف کند.
وحدت برای ما یک استراتژی است، وحدت برای ما یک خط روش است، اساس است. اگر در این کشور شیعه و سنی با هم متحد نباشند، نه شیعه روز زندگی روز خوش برای زندگی خواهد داشت و نه هم اهل سنت.
بانک تاکنون مشخص نیست که این رویداد از سوی چی کسانی صورت میگیرد، اما دکتر مهدی حدید، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید این حوادث در بیرون از افغانستان طراحی می شود.
دست های بیگانه به خاطر ایجاد ناامنی در این ولایت کار میکنه، باز هم امنیت خیلی خوبه داره، ولی باز مردم ما حق نه از امنیت بیشتر از این هاست. باید اینها علمای ما آسوده از منزل تا به مسجد و از مسجد تا به منزل برگردن.
با این وجود محمد آصف رحیمی، والی هرات، به اعتراض کنندگان اطمینان داد که نیروهای امنیتی عاملان این قضایا را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تجمع صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران نه تنها توجه رسانه‌ها بلکه توجه سازمان‌های حقوق بشر را هم جلب کرده است. این ایرانی‌ها برای آزادی آرش صادقی شعار می‌دهند که از 7 ماه بدین سو زندانی است. این که صادقی کیست و چرا زندانی شده بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه بشنوید.
با وجود آن که پیش از این برخی اعضای پارلمان ایران در مورد وضعیتی آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که وی باید از بند رها شود، اما او هنوز هم به اعتصاب غذایی خود در زندان ادامه داده است. برخی اعضای پارلمان ایران در یک نامه به صادق لاریجانی، قاضی القضات این کشور، نوشتند که وضعیتی آرش صادقی خوب نبوده و اگر او بمیرد ممکن عواقب جدی سیاسی به دنبال داشته باشد. آرش صادقی در ماه جون سال 2016 میلادی به اتهام تهدید به امنیت ملی ایران دستگیر شد. او در 24 اکتبر 2016 میلادی در اعتراض به پیگرد قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی دست به اعتصاب غذایی زد. گلرخ ابراهیمی یک تن از فعالان حقوق بشر است که به خاطر نوشتن یک مطلب در مورد سنگسار شخصی که قرآن کریم را با آتش می‌کشد به اتهام توهین به مقدسات دستگیر شد. بنابر برخی گزارش‌ها حدود 800 نفر از دو روز به این سو در مقابل دروازه ورودی زندان آوین در تهران دور هم جمع شده و خواهان آزادی آرش صادقی شدند. راه اندازی این گونه اعتراض‌ها در ایران اکثراً با برخورد با نیروهای امنیتی می‌انجامد. در تصاویری که از گردمایی مردم در بیرون زندان آوین در صفحات اجتماعی نشر شده، نشان می‌دهند که برخی‌ها تصاویر آرش و همسر او را در دست داشته و خواهان رهایی این دو تن شدند. برخی دیگر با نوشتن اسم آرش در دست‌هایشان می‌گویند ما هم آرش هستیم. گروه نظارت از حقوق بشر مستقر در لندن روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت مقام‌های ایرانی زندگی آرش صادقی را با خطر مواجه ساختند. در این اعلامیه گفته شده که مقام‌های ایرانی به خوبی می‌دانند که حتی چند ساعت تأخیر در آزادی آرش صادقی به معنی مرگ و زندگی او است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان چشم براه شما هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای حالا خداحافظ. اکنون میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.